کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دغه پروګرام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خبري اوري د پاکستان ډیلی ټایمز راپور ورکړی طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي خو د افغانستان د سولې عالي شورا په ځواب کې ویلي طالبان باید د خبرو واک بل چاته ورنه کړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د کندوز ولایت په دشتي ارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دی د جوزجان چارواکي وای په دغه ولایت کې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی او ولسمشر ډونالد ټرمپ اجمانه کړی چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي بشپړه خبرونه د کندوز ولایت په دشتي ارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې وسلوالو مخالفینو د دې ولسوالۍ په بازارک او پولي مومن سیمو کې د ملي اردو او د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ ښاغلی تیموري زیاته کړه چې په وژل شوي کې دوه تنه د ملي اردو او دوه نور د سیمه ییزو پولیسو سرتیری دی تیموري وویل چې د وسلوالو برید پر شاتم بول سوی دی او سیمه د افغان ګډو ځواکونو په ولکه کې ده هغه زیاته کړه چې په برید کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د بهسودو پلته څیرمه په یوه چاودنه کې درې کوچنیان ټپیان سوي دي دا پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې سوې ده د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل دا د هوان یوه زړه مرمۍ وه چې د ماشومانو د لوبو پر مهال چاودلې او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې ماشومان یې ټپیان کړي دي د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی د جوزجان ولایت د امنیه قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو مخالفانو د محمد اسحاق په نوم د شاهراه نمبر 2 ټولۍ یو افسر په شبرغان کې په خپل کور کې وژلې دی د وویل چې وسلوال مخالفان تېره شپه د اوربند په پلمه د هغه کور ته ننوتل او هغه یې ووژه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو اوس هم یو څو بهراني خبرونه ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي په داسې حال کې چې چین او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی ټرمپ وویل چې متحده ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي فضایي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره وو دا شورا تیر کال د ولسمشر ټرمپ لخوا جوړه سوه ټرمپ وویل حکومت به اجازه ورنه کړي چې چین روسیه او نور هیوادونو له امریکا مخکې سي که څه هم امریکا په 1998 کال کې سپوږمۍ ته له خطو وروسته په فضایي چارو کې مخکښ پاتې سوی خو چین بیا په دې وروستیو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی په داسې حال کې چې روسیه چې په 1950 کلونو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي فضایي پروګرام درلوده اوس د بودیجې د کمښت له کبله وروسته پاتې ده د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د په بخښنې سره د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې پر ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پلورلو معامله تر هغه وخته ځنډیږي چې انقره له روسیې څخه د S-400 دافې هوا توغندوی د پیرودلو معامله نو فسخه کړي د ملي دفاعي صلاحیتونو مهمه لایحه چې د دوشنبه په ورځ نه وخت په 15 موافقه او لسو مخالفو رایو تصویب سه همداراز له یوې چینایي کمپنۍ سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه هم ځنډوي د موافقې د چین لوی مخابراتي شرکت ZTE ته اجازه ورکړه چې پر ایران او شمالي کوریا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکړي د استازو جرګې د دې لایحه یو بل بڼه تصویب کړه چې او د کانګرس دواړو خونی اوس په باید د توشیل لپاره ولسمشر ټرمپ ته د دې لایحه له استولو مخکې په خپل کې په دې اړه جوړجاړی وکړي او د سعودي عربستان ملي لوبډله چې د فوټبال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په روسیه کې ده وایي لوبغاړي د دوی په الوتکه کې لیوی آرزی وروسته روغ رمټ دي. د راپورونو له مخې د سعودي لوبډلې د الوتکې یو انجن په روستوف نادوونو ښار کې چې د سعودي لوبډله به خپله راتلونکې لوبه پکښې کوي د راکوزېدو پر مهال اور واخیست. د ملکي هوایي چلند سیمه ییزې ادارې پرون ناوخته تایید کړه چې د دې الوتکې په یوه انجن کې د کوزېدو پر مهال اور ولګېد او زیاته یې کړه چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک ته ورشئ. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ. وروسته له هغه چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي، د افغانستان د سولې عالي شوراوي طالبان باید په خپل واک خپل وساتي.
موږ د افغان سره طالبان غواړو چې په خپل صلاحیت خپل اکتوبر نه کړي.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې چې تمه د سبا ولمانځل شي، په نړۍ کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. که وخت پاتې شو دا به هم واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د اختر په درې ورځو کې ځینې طالبان چې داخل شوي دي ښارونو ته لا هم پاتې دي. لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې عالی شوراوي طالبان باید د خبرو واک چاته ورنکړي. د دې شوراویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویل تیرو تجربو ته په کتو که بهرانیان د سولې خبرې مخته یوسي ګټورې نه ثابتېږي. د سولې شورا د خبرې داسې وخت کړي چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. حدیث پردیس جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی.
مننه سنګزی صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې عالي شوراوي هر کله چې د افغانستان په مسله کې په مشخصه توګه د خبرو اترو پر اړه باندې بهرنیانو پریکړې کړې، هغه د دې پر ځای چې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي بلکې لا هم د افغانانو وضعیت، البته عمومي وضعیت یې خراب کړی او د افغانستان په ګټه نه دي تمام شوي. نو په همدې اساس دوی له طالبانو غواړي چې د خبرو واک بل چاته ورنه کړي او په خپله د سولې د خبرو لپاره رامخته شي او افغان حکومت سره خبرې وکړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری هم دراز ویل چې کسان دوی د سولې له هر نه وخت هرکلی کوي، خو په دې شرط چې د خبرو مالکیت له افغان حکومت سره وي او طالبان هم باید د دغه مسلې حساسیت درک کړي او د سولې د خبرو مالکیت بل چاته ورنه کړي.
موږ د افغان سره طالبان غواړو چې خپل صلاحیت بل څوک ته ورنه کړي او په مساوی د افغانانو په مسله مخالفین هغه راستي په خپل تحلیل خپل اعلان کړي او هیله من یو چې افغانستان مستقیم او مخامخ د سولې مذاکرات د افغانستان تر حاکمیت او مالکیت او رهبری ان شاء الله چې د کړه اعلان شي امریکایي طالبانو لخوا.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د چارواکو قمندانانو له قوله البته لیکلي دي چې دوی غواړي د سولې خبرې وکړي اما له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکایانو سره. ډیلی ټایمز همداراز لیکلي دي چې د یو طالب چارواکي له قوله چې دوی غواړي د خبرو په لومړۍ خبرې له طالب امریکایانو سره وشي او له هغې وروسته که چېرته له امریکایانو سره طالبان نتیجې ته رسیږي بیا به له افغانانو سره د راتلونکي د حکومت د برخلیک پاړه دوی خبرې کوي. همدارس ډیلی ټایمز د طالب چارواکو قوله دا هم ویلي دي چې طالبان سولې کوي او سولې تشمن دي او په دې رابطه باندې یوازینی سونځه چې موجوده ده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او په مشخصه توګه د امریکایي ځواکونو موجودیت دی چې دوی دغه مسلې په رابطه باندې خپل جنگ هم چې توجیه کوي همدا دلیل خودلی. یو بل مثلا ذکر شوی ده چې تر دې پخوا طالبان لخوا چې کوم اعلامیه خبري شوې دي یا د دوی ویندویانو چې رسنیو سره خبرې کړي، افغان حکومت یې خودلی چې ګواکې دوی صلاحیت نه لري او یا نو ځکه نه غواړي دوی سره خبرې. اما په دغه ډیلی ټایمز کې چې کوم مقاله راغلی او د طالب چارواکو له قوله دا ویل شوي چې دوی نه غواړي په حکومت کې سهم واخلي، یعنی دا خبره نه ده شوې چې ګواکې دوی د سولې لپاره د سولې د خبرو واک نه لري. بلستانکس
مننه کوم حدیث پردیسو چې د کابل استودیو یې موږ ته جزئیات راکول. په هغه راپور باندې چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي طالبان باید خپل واک بهرنیانو ته ورنه کړي، دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان چې طالبانو پاکستان ته ویلي غواړي له امریکا سره خبرې وکړي او بیا به وروسته په دویم قدم کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په همدې ارتباط مو د ولسي جرګې له غړي ګل پادشاه مجیدي سره هم خبرې کړي دي. ښاغلی مجیدي وایي د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له لوري انعطاف راغلی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالات او پاکستان باید خپل مهم رول ولوبوي. له ښاغلي مجیدي څخه مو لومړی همدغه پوښتنه کړې چې طالبان څنګه لومړی له امریکایانو سره خبرې کوي او بیا له افغان حکومت سره.
دې وروستي اعلان د طالبانو د واضح ښیي چې دوی په یا دغه څو حرکتونه چې دوی وکړل، ځکه یو وخت هم طالبان دي، نو دا ښیي چې طالبانو په صفوف کې انعطاف راغلی او دا انعطاف کېدای شي چې هغه فشارونه چې د افغانستان حکومت او د پاکستان د فوج مشر ترمنځ یا د دوی د مشرانو ترمنځ شوي دي، هغو کې بعضې تفاهمات شوي دي، دغه فشارونه شاید کېدای شي د هغو خبرو اترو هم یوه نتیجه وي.
تاسو د انعطاف خبره وکړه د طالبانو په لیکو کې، اما یوه اندېښنه چې اوس هم شته د طالبانو په لیکو کې به انعطاف راغلی وي، اما بیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه ډله سخت هغه خپلو مشرانو چې څوک دي د هغوی اوامرو ته پابند دي. که چېرته دوی مشران بیا هم تاکید کوي چې مستقیما له امریکایانو سره خبرې کوو نه له افغان حکومت سره، څومره دغه رامنځته شوې هیلې ستاسو له نظره له منځه تللی شي؟
ما نظر دا ده چې که چېرته ډېر واضح خبرې وکړو، د طالب مشران هم خپل واک کې نه دي، هغوی واک د پاکستان د استخبارات سره او د فوجیانو سره دی. اخیری اولی خبره د پاکستان فوج استخبارات کوي. مونږ ولیدل دغه وروستی راتګ د باجوا افغانستان ته او بعضې هوکړې چې وشي هغوی نتیجه دا وه چې دوی باندې اوربند ومنلی شلو. نو اوس هم ما نظر دا ده چې د پاکستان سره چې کومې خبرې شوي دي په هغې کې چې د افغانستان حکومت لخوا هم یو قدم کېښودلی شو دی، مولوي فضل الله او بژل، زه فکر کوم دغه یو مثبت قدم دی چې افغانستان یخی دی او پاکستان ته هم ضرور دی چې په دې برخه کې مونږ سره هغه مرسته وکړي چې همیشه دوی وعدې کړي دي ولې عمل نه دی په کړی.
تاسو د فشار خبره وکړه چې د امریکا متحده ایالات باید فشار راولي، که لږې واضح کړي چې څنګه فشار راوستل شي په پاکستان تر څو دوی آماده شي دې ته چې د طالبانو مشران د خبرو میز ته کینوي.
پاکستان د اوس د امریکا نه هر کال مرسته اخلي په میلیاردو ډالر او په ډیرو مسایلو کې دوی سره مرسته کوي. امریکا کولای شي د اقتصادي تاثیراتونه نیولې تر نظامي تاثیرات پورې، ولې تر اوسه پورې مونږ د امریکا نه هسې تمه نه ده شوې او نه دمو یو څه احساس کړي دي چې دوی واقعا افغانستان کې غواړي سوله راولي. د امریکا کړنې دلته د افغانانو دپاره د شک په سترګه افغانان ورته ګوري دوی کړنې ته، او امریکا هره ورځ دلته په افغانستان کې تر 4000 پرې قرباني ورکړه افغانستان کې، ولې دوی تر اوسه پورې د پاکستان په مداخلې باندې سترګې پټوي؟
د ولسی جرګې د غړي ښاغلي ګل پادشاه مجیدي خبرې مو اوریدې. هغه د طالبانو لخوا وروستی اعلان د هغوی په دریځ کې یو انعطاف وښود. طالبانو ویلي چې لومړی غواړي له امریکا سره د سولې خبرې وکړي او په دویم قدم کې به بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
د
دا هم څو اقتصادي خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام د سلور کلن استراتیجی له مخې د بحران د مخنیوي په هدف افغانستان سره د 210 میلیون ډالر په ارزښت مرستې کوي. د اجرایي ریاست دفتر په یو رسنیز اعلامیه کې لیکلي چې عبدالله د خوړو نړیوال پروګرام د پلاوی په کلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. د دغه اعلامیې له مخې ښاغلی عبدالله به په دغه ناسته کې هڅه کوي چې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو پام افغانستان ته واړوي، څو په دغه هیواد کې د بېوزلو او زیانمنو خلکو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. اعلامیه زیاتوي چې اجرایي رئیس به د هغو 450 میلیون ډالرو بشر دوستانه مرستو د پر وخت رسولو غوښتنه وکړي چې د 2013 کال لپاره یې غوښتنه شوې. یو شمېر افغانکار پوهان وایي د یادو بشر دوستانه مرستو په رسیدو سره به د ډېری اړمنو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه شي. تمه ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د افغانستان او عربستان ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شي. د بنګډرۍ په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مشاوریت د اړیکو مسؤل سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد دهلیز د هوکړې ټولې چارې بشپړې شوې دي او راتلونکې اونۍ به 1500 کیلوګرامه زعفران د هوایي دهلیز له لارې عربستان ته انتقال شي. افغانستان سمود وړاندې له ترکیه او تیر کال له هندوستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانستل. اوس مهال افغانستان په کلنی ډول 800 میلیون ډالر صادرات او د 6 میلیارډ ډالر په ارزښت واردات لري او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1530 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شازده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 20 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 1588 افغانۍ.
د سپورت د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له واصل وصال واوریدل. د خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي په نړۍ کې د جګړو او نورو ستونزو له امله د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په بې ساري اندازه لوړ شوی. افغانستان له سوریې وروسته تر اوسه د بې ځایه شویو او کډوالو د شمیر له پلوه دوهم ځای لري. نوریس نوری دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې برسره په سټوډیو کې دی. نوریس، یو ان ایچ آر په نړۍ کې د بې ځایه شویو کسانو په اړه نور څه جزئیات څرګند کړي دي؟
بله ستانیزی صاحب، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې په نړۍ کې د جګړو، شخړو او فشارونو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر په بې ساري توګه 8.5 میلیون وګړو ته رسیدلی دی. په هغه راپور کې چې دغه ادارې خپور کړی، ویل شوي چې د 2018 میلادي کال تر پایه د وړم 2018 کال پر بې ځایه شو نور نږدې 3 میلیون وګړي اضافه شوي. له خپلو سیمو د دغو نویو کسانو په بې ځایه کېدو سره په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر نږدې دوه چنده زیات شوی دی چې ولسیز مخکې شمیر 2.5 میلیون کسانو ته رسیده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویلي چې له دغو نویو شمیرو ښکاري چې په نړۍ کې له هرو 110 کسانو یوې بې ځایه شوی یا کډوال دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي چې دغه راپور له خبرېدو مخکې په جنیوا کې خبرلاند ته البته څرګندونې کولې، وویل چې له دغو ټولو بې ځایه شوو کډوالو په سلو کې اویا یې په لسو هیوادونو پورې تړلې دي. تر ټولو زیات لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل سوریایان دي چې له خپلو سیمو په کور دننه بې ځایه شوي یا بهر ته کډوال شوي دي. د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې له امله د تیر کال تر پایه بهر ته د دې هیواد د کډوالو شمیر 6.3 میلیون کسانو ته رسیده. دا په نړۍ کې د کډوالو یوه درېیمه برخه جوړوي. نور 6.2 میلیون سوریایان هم په کور دننه له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي. البته لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل ورپسې دوهم ځای هم افغانستان نیولې. 2018 میلادي کال تر پایه د بې ځایه شو افغانانو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی او شمیر 2.8 میلیون وګړو ته رسیږي.
بله مننه. نو شته په لاندې توګه راته وي دغه ستونزې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو د یونیسیار ادارې څه ویلي دي؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په جنیوا کې خبر وړاندې وویل چې د کډوالو ستونزه ډیره لویه ستونزه ده او یوازې یو هیواد یا ټولنې نشي حل کولای، بلکې د دې لپاره پکار ده چې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه سي او یو سیاسي اراده هم موجوده وي. هغه وویل په دغو لسو هیوادونو کې چې ورڅخه ډیر کسان کډوال شوي یا له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي، که چیرې په یو هیواد کې هم دغه سیاسي ستونزې یا جګړې آرام شي، ممکن د کډوالو په شمیر کې یو څه کموالی راشي. خو هغه وویل چې سیاسي اراده پکار ده چې کډوال په خپلو سیمو کې پاتې شي او جګړې او ناآرامۍ دوی دې ته اړ نه کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شي یا له هیواده ووځي.
بلې، زیاته مننه کوم نوریاس نوریو چې د کډوالو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې د یونیسیار د څرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. یونیسیار ویلي دی په نړۍ کې د جګړو او نورو ستونزو له امله د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په بې ساري اندازه لوړ شوی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د اختر په دریو ورځو کې د کابل او نورو لویو ښارونو ته ځینې داخل شوي طالبان لا هم په دې ښارونو کې پاتې دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ته هم ویل چې دا طالبان تر ډیره له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، خو طالبانو اعلان کړی دی چې جنګیالي باید په خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي او له افغان پوځ او بهرنیانو سره جګړه پیل کړي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د دوه اړخیز اوربند پر مهال سلګونه وسلوال طالبان ښاري سیمو ته ننوتل. اوس دا اندېښنه ده چې آیا ښارونو ته داخل شوي ټول طالبان بیرته وتلي که لا هم پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش وویل د کابل په ګډون لوی ښارونو ته د اختر په درې ورځو کې ډیر داخل شوي طالبان پاتې دي. ښاغلی رادمنش بیا وویل دا هغه ډله طالبان دي چې د ده په خبره له جګړو ستړي شوي او غواړي سوله وکړي.
د دولت هغه جزتامونه چې د کابل په کمربندونو کې سته، هغه طالبان چې په دغه درې ورځې کې په کابل یا نور هغه ولایتونه چې دوی وغوښتل چې ورداخل شي دوی راجستر کړی او ځینې یې پاتې شوی ده، د دې لپاره چې دوی د جنګ نه کرکې او احساسات خودلی ده، دوی پی پوسته بیده سه نور باید حل کرد یا سه جنگ تلمن وحی اخپل حفظ مراویدات سه مخ که درلو ده قطعی که.
خاقلی رادمنش آزادی رادو تا ده همویل یوازی کابل خار تا شاوخوا 2004 سوا بی وصلی طالبان داخل شوی و چه لامنیتی در روسره سبت و راجستر دی. دو ویل افغان حکومت هسته گوی چه پا مناسب وقتونو که دوی تا ده سولهیز جوان ده برابر اولو لار پرانیزی. ده کابل پولیسو هم تایید کردی و چه ده ارغندی دروازی او اتمی حوزی لسیمو ده اختر پا دویما یو شمیر طالبان ننوتل چی امنیتی ځواکونو ته وسلې وسپارلی، خو ځینی امنیتی کارپوان وی ښارونو ته د ډله ډله وسلوالو طالبانو ننوتلو خلک له اندېښنې سره مخ کړي چې طالبان څنګه له هغو پوځیانو سره په سوله ییزه توګه مخ شول چې تر پرونه یې په وړاندې جنګ کاوه. د امنیتی چارو کارپو اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل که حکومت د وتلیو طالبانو دقیق ارقام له خلکو سره شریک نکړي، د خلکو د اندېښنه به لا پسې زیاته کړي.
په داسې مبهم شکل باندې دوه دښمنان سره مخامخ کیږي، یو بل سره په غېږ کې نیسي او بل اخره عکسونه سره اخلي وطنونه سره کوي. بیا چې کله درېیمه ورځ د اختر ختمیږي په ولایتونو کې جنګ شروع کیږي، جګړه شروع کیږي، افغان حکومت باید د دې جواب ورکړي ولس ته، یا باید څرګنده معلومات ورکړي چې دومره طالبان راغلي دي ښارونو ته او بېرته دوی تللي دي، او دا باید مستنده ولس ته په اثبات باندې ورسوي. او که چېرته دا په اثبات نه رسوي نو طبیعي ده چې یو بحراني وضعیت دی، او دغه نوی بحران دی چې زموږ ښاري محیطونه د دغه تهدید او دغه تشویش سره مخامخ دي.
خو طالبانو د اختر په درېیم ماښام د اوربند د پای ته رسولو اعلان وکړ او مخکې په ټولو وسلوالو غږ وکړ چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه او بیرته د افغان حکومت د پوځیانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګ پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبانو ته امر شوی څو حکومت له کنټرول لاندې سیمو ووځي. هغه بیا د رویټرز اژانس هغه راپور هم رد کړ چې ښارونو ته داخل شوي او افغان پوځیانو سره عکس اخیستونکي طالبان به له ډسپلیني سزاګانو سره مخ شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اوروي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د خپلو نننیو ګڼو زیاته برخه بیا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند سرنګوالي او د سولې په تړاو روانو بحثونو ته ځانګړې کړې ده. ویساو رسپانه لیکلی دی چې د اختر په درې ورځو کې د اوربند په محل د عام ولس لخوا ښودل شوي احساسات د اعلان شوي اوربند تر ټولو ستر پیغام و چې د ورسپانې په وینا پکار ده چې هم ورته نړیوال پام وکړي او هم د جګړې ښکېلې خواوې. رسپانه لیکي چې ولس په یوه خوله د سولې غږ بدرکه کړ او عملاً دا وښودله چې په هیواد کې روانه لعنتي جګړه د دوی د ارمانونو په خلاف ده او له دواړو لورو غوښتنه همدا ده چې له جګړې لاس په سر شي او سولې ته مخه کړي. ورسپانه لیکلی دی چې د اوربند په محل یوه بله هیله چې راوټوکېدله هغه دا چې که په هیواد کې د سولې لپاره یو معقول ملي خوځښت پیل شي نو ولس به تر بریا بدرګه کړي. ورسپانه د خپلې تبصرې په پای کې د سولې مخالفینو ته خبرداری ورکړه چې د سلمان رشدي په سیر به ورټلی شي او بیا به له ولس سره د مخامخ کېدو جرأت ونه لري. دنیا ورسپانه لیکلی دی چې د هلمندیانو د سولې له کاروان څخه د عامه خلکو بېساري ملاتړ دا ښیي چې ولس نور له جګړې ستړی دی او سوله غواړي. ورسپانه وړاندې لیکلی دی په داسې حال کې چې ولس په یوه خوله د سولې غږ پورته کړی، حکومت ورسره سیاسي چلند کوي او د سولې د بهیر په اړه عامه خلکو ته معلومات نه ورکوي. د ورسپانې په وینا د رسنیو په بېلابېلو راپورونو کې دې مسلې ته اشاره شوې چې له طالبانو سره په پټه مذاکرات روان دي خو حکومت حاضر نه دی چې د دې مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. ورسپانې لیکلی دی اوس وخت دی چې حکومت د سولې د بهیر له سیاسي کولو ډډه وکړي او له ولس سره په مشوره کې د سولې مذاکرات پر مخ یوسي. هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلی دی که څه هم طالبانو د اوربند د غځولو لپاره د افغان حکومت غوښتنه رد کړې ده خو حکومت د خلکو د غوښتنې پر بنسټ تمدید شوی اوربند ته ژمن دی. ورسپانې لیکلی دی چې د اختر په ورځو کې د اوربند د بریالۍ تجربې وروسته چې زرګونه طالبان یې ښارونو ته دعوت کړل، ولسمشر وغوښتل چې د اوربند په تمدید سره له دغه بریا څخه د سولې د هڅو د ګړندي کولو لپاره کار واخلي خو داسې ونه شول. د ورسپانې په وینا طالبانو بیرته جنگ ته مخه کړه او په دې ډول د ولس او نړیوالو غوښتنې تر پښو لاندې کړې.
د لوبو له میدانه
د فوټبال مینوالو ته هم خبر لرو. د فوټبال نړیوال جام په روسیه کې روان دی. طاهر روشن دغه نړیوال جام تعقیبوي، همداسې به په سټوډیو کې در سره. روشن صاحب، د پرونیو لوبو په اړه باندې لومړی کراته وایي.
سنگزی صاحب، پرون لوبی خو اول د سویدن او جنوبی کوریا ترمنځ مسابقه و چې په دې مسابقه کې اول سر دوه لوبډلې یعنی په مساوي ډول سره لوبه کوله خو ورسته یعنی تر لومړی اف ټایم یا تر لومړی نیمایي مخکې د سویدن دخوا فشار یا رش پر دغه پر ګول زیات شو د جنوبی کوریا او خو نتیجه تر هاف ټایم پورې 0-0 پاتې شو چې مساوي. خو په دوهمه نیمایي کې بیا د سویدن ټیم خپل فشار ته ادامه ورکړي تر څو چې په 15 دقیقه کې د جنوبي کوریا یو لوبغاړي فاول وکړي، یعنی چې د خپل ګول مخته فاول وکړي او په دې فاول په حساب باندې دغه ټیم د سویدن ټیم دوی باید پینالټي وال چې دغه پینالټي د سویدن د ټیم کپتان ګرانکویست یعنی په موافقانه ډول ترسره کړله او په دې ډول سره دغه لوبه یو د 0 په مقابل کې د سویدن ټیم په ګټه.
او د وخت هم د موږ ځای نه سي دوه لوبه د بلجیم او د پاناما ترمنځ و دغه پاره چا چا ګولونه ول څومره ګولونه و بیا د تونس او انګلند په اړه
یو خبر بل چې دغه مخکنی لوبه چې ما درته ویل دغه لوبه د دلیل د پاره 2000 نفر غلي و او دوه هم لوبه مخکې تاسو ویل د بلجیم او پاناما ترمنځ و چې پاناما د دوی ورته چې د لومړي ځل لپاره د فوټبال په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا یعنی یو نوی ټیم دی چې نوځګه او د بلجیم ټیم ډیر تکړه تکړه لوبغاړي لري. بل خبر دا چې سره دی چې د بلجیم ټیم ډیر تکړه دی خو دغه پاناما ټیم دوی بیا هم وکولای شي چې تر ډیر وخت پورې دفاع وکړي، یعنی چې په لومړي نیمه کې دفاع وکړه او وروسته بیا هغه تکړه لوبغاړي لکه هزارد چې هغه دوړونه دي یو تورګن هزارد دی بلې ایلن هزارد دی دوی دواړه یو بل ډیر تکړه په نامه د لوکاکو چې هغه هم ډیر مشهور او ډیر دوی یعنی د دې مقابل کې دوی نو چانس نه درلودي چې په نتیجه کې مرتنز یو ګولوا البته تر هغه وروسته بیا لوکاکو هم دوه ګولونه واله چې یو ګول یې په اضافه وخت کې ووهه چې دغه لوبې د تماشې دپاره 3000 نفر راغلي وه او درېیمه لوبه د انګلستان وخت کم دی وباشو زه به تشریح درکړم درېیمه لوبه د انګلستان او د تونس ترمنځ وه لکه څنګه چې ما پرون هم پیشبیني کړې وه البته دوستانو به پوهېږي چې یو ډېر تکړه لوبغاړی په نامه ده دا اوس زما څخه نام و کین هری کین چې ډیر تکړه هغه واقعا د شو زلې دی او دوه ګولې واله یعنی چې یو سر پسر نه خپل دوه ګول نو واله او همدارنګه د تونس خو څخه یو لوبغاړي په نامه د سیسی هم یو ګول وها چې دغه لوبه د یو د صفر په مقابل کې دوه د یو په مقابل کې د انګلستان د ټیم په ګټه سبب مشه وخت نسته
او نن نه لوبي وزه او ام دلته ما خلاصي کړی دی کولمبیا او جاپان دی بیا پولند او سنګال دی او روسیا ایجپت فقط لاند راتوی روسیا څومره چانس لري چې دغه ایجپت نن مات کی
زه فکر کوم چې د روسیا چانس په دې خاطر زیات دی چې دوی په خپل کور کې دي او معمولا هغه ټیم چې په خپل کور کې لوبکې یو څه چانس یې زیات خو بیا هم
او د پلاسل کې د چا اوله لوبه 15-0 ګټلې ده ل عربستانه
او فوتبال داسې لوبه ده چې سړی سوخ پښ بهینې
خو وګوره چې څنګه ډېر مننه تای روسانو چې د فوتبال د نړیوال جام د نړیوال لوبه پرونی لوبه په اړه باندې خپل تبصره مونږ ته واوروله زمو کوم کاران استودیو ته راغلل روشان صاحب هم اوته اوس د افغانستان په وخت دولسمی بجې دی ملالی بشیر استودیو ته راغله سو د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه وې تر هغه وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام خپور شي
د ازبکستان حکومت وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو قربتوب ته چمتووالی لري د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د بهسودو پلته څیرمه په یوه چاودنه کې درې ماشومان ټپیان سوي دي. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. د امریکا سنا هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې پر ترکیه د F-35 جنگي الوتکو د پلورلو معاملات تر هغه وخت ځنډیږي چې انقرې له روسیې څخه د S-400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو معامله نوې فسخه کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، شما شنونده رادیو آزادی هستین. به یکی دیگر از برنامه صحت با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه دکتر عبدالواحد صدیقی متخصص داخله را با خود داریم. البته شنوندای عزیز، موضوع برنامه ما پرخوری ها در روزهای عید است. پس از اینکه رمضان خاتمه پیدا میکنه اکثریت شهروندای ما پرخوری میکنن در روزهای عید. سر عواقب و مشکلات را که به بار میاره امروز موضوع برنامه ما هست. شما هم میتونین زنگ بزنین. شماره های تماس برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-3540. منتظر تماس های شما عزیزان هستیم. دکتر صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه.
مننه، خوشحال اوسه تاسو ته ستاسو در رادیو تخنیکی همکاران ته ګران اوریدونکو ته سلامونه احترامات او د اختر مبارکی هم تاسو ته وایم.
خیلی تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب میخوایم پرسان بکنم که در روزهای عید اکثریت یا تعداد از شهروندای ما وقت پرخوری میکنن، چی عواقب بد را میتونه داشته باشه؟
باید یو چې خپل هضمي سیستم د انسان په بدن کې یا ډایجستیو سیستم یو له مهمو سیستمونو څخه دی. البته د انسان د بدن دی یو له سیادو له سیستمونو جمله څخه. د دغه سیستم ستره وظیفه چون خپل ډایجستیشن دی یا د غذایي موادو هضم ده د غذایی مواد ابزوربشن ده یا جذب ده او ترڅنګ خپل د انسان د بدن د مختلفو حجرات او د مختلفو سیستمونو لپاره د انرژي او د کالوري عیارول دي یا برابرول دي ترڅو خپل د انسان خپل هغه روزمره ژوند یا هغه روزمره فعالیتونه په نورمال شکل باندې پر مخ باندې بوزي. دلته هر څومره چې یو انسان د خپل په صلاحه ضروریات څخه اضافي غذایي مواد څخه استفاده کوي، اصلا ستونزې مشکلات خو ورته ډېرې جدیږي که چېرته بسله اضافي غذایي مواد بود شي خپل هضمي سیستم باندې. لومړی دا چې د غذایي موادو هغه ډایجسشن یا هضم په درست شکل باندې نه ترسره کیږي، دغه د هضم پروسه خرابیږي او تر څنګ خپل د جذب پروسه خرابیږي. په نتیجه کې خپل شخص پر معده باندې فشار راځي، په معده باندې چون لوډ ډیریږي شخص تخپل د معدې په اصطلاح اپیګیستریک د برخې دردونه ورته پیدا کیږي، اریټیبلټي ورته پیدا کیږي، نارامي ورته پیدا کیږي. د دې تر څنګ امکان ولري چې خپل زړه بدوالی یا نازیه ورته پیدا شي، تر څنګ ومیټنګ یا استفراقات امکان ولري چې پیدا شي، د دې تر څنګ خپل ډیر یا اسهالات باندې امکان ولري چې اخته شي، او تر څنګ خپل یو بدبو یا ارګمای په اصطلاح چې د خولې تر جی دغه په مجموع کې هغه ستونزې مشکلات دي که چېرته یو انسان پرخور اوسیږي او یا د اضافي غذایي مواد نه استفاده کوي، نو امکانات ډېر شته چې دغه ستونزې مشکلات ته ایجاد شي.
بله ډاکټر صاحب، موضوعات خوب را شما اشاره کردین. وقت ما یک ماه روزه میگیریم و اما سیستم هاضمه با 16 ساعت یا 15 ساعت غذا نخوردن عادت میکنه. وقتی یک بار عید میایه و ما یک بار شروع میکنیم به خوردن چیزهای زیاد، این واقعا چقدر سیستم هاضمه را بر آینده ها با مشکل مواجه میکنه، تنها به روزهای عید نه.
واضح خبره ده چه خپل هضمی سیستم نه تنها د انسان د بدن ټول سیستمونه ابتدا که دغا منو تاسی در روژی دن واره که میاشه دغا دری و رزی اولگی حالات که تیره و در اخبالا دغا مختلف سیستمونه دی سر ادپتیشن که دولگی سر یا تطابق و سر گیم بده که چون خاص رول خبالا در هضمی سیستم دهی په ابتدا که چون یو تطابق موجود است که کم توجه شوی است اغا ابتدایی روژو که هم شخص دیر نارام و سیگی فردند شخص هضمی سیستم مانده یو دول فشار نه موجود سیگی استرتیاگانی موجود سیگی نارمیگانی موجود سیگی تر اغا وقت پر چی ترسو پیسنا دادی در هضمی سیستم و سر دی بدن انور سیستمونه ترسو ادپتیشن کری یا تطابق کری. هر کلا چی روژا خلاصیگی یعنی دولگی حالت پیسلا خاتمه پیدا که یا فاستنگ حالت یعنی هدف داره چی مثلا اختر شروع کیگی یعنی بوزه شروع کیگی او شخص مثلا په سالر ساتونه کی نه عادت لري اوقات او غذایی مواد څخه استفاده کوي. دلته هم یو تطابق ته اړتیا شته ده. ابتدایي ورځ دو اختر البته د کوشنی اختر اولمنه ورځ باید انسان ډیر میتیاد کړی ځکه چې خپل اډاپټیشن د هضمي سیستم وجود نه لري، البته تطابق نشته د غذایی مواد په اصطلاح چې دا شخص ورته استفاده کوي. امکانات ولري که چېرته همدغه اول ورځ باندې په اصطلاح د اضافي غذایي موادو څخه استفاده کوي، بیا هم ورته ستونزې مشکلات ایجادیږي چې مخکې مې ترې یادونه وکړه. آینده کې هم چون هضمي سیستم داسې یو سیستم دی چې هغه ستره دنده یا ستره وظیفه چې مخکې مې هم ترې یادونه وکړه، هغه میتابولیزم دی یا استقلاب دی، پروسه د انابولیزم او کټابولیزم ترسره کوي د انسان د بدن لپاره فرض غذایي مواد عیاروي، انرژي برابروي، په اصطلاح کالوري برابروي تر څو خپل شخص هغه روزمره ژوند اتر مخ پر وړاندې باندې بوځي. دلته آینده کې امکانات دې شته چې به ستونزې چې پیدا کیږي هغه د معدې ستونزې اوسیږي، فرضاً د معدې مختلف میکروبونه خپل ستړتیاګانې خپل د هضمي طرق آینده ژوند کې هم امکان ولري چې ایجاد کړي، ولی فعلي ستونزې چې پیدا کوي هماغه ستونزې چې مخکې مې ترې یادونه وکړه، خپل د هضم خرابېدل دي، په معده باندې فشار راتګ دی، په اصطلاح د غذایي موادو خاصا د فایدناکو موادو هغه جذب خرابوالی دی یعنی ابزوربشن خرابیږي، د څنګ اصالات شخص ته پیدا کیږي، په اصطلاح استفراقات، زړه بدوالی، معده باندې فشار او په اصطلاح یو بدبوی ارګمه هم شخص ته په ابتدا کې ایجادېدلی شي.
بله شنوندای عزیز، بار دیگر شماره تماس برنامه را اعلان میکنم، منتظر تماس های شما ایزان هستم. 0700 822 755 و 0799 20 35 40. یک تماس داریم. بله، سلام علیکم شنوندی عزیز، مهربانی نامتان و از کجا تماس گرفتین؟
بله سلام علیکم محترم تا تا سلام علیکم و محترم دکتر سایتا
علیکم سلام، سلامت باشین. ایده بر شما و به خانواده محترمتان تبریک میگیم. موضوع برنامه پرخوری در روزهای ایده است، میتونین شما اگر سوال یا نظر داشته باشین با ما شریک بسازین.
قربان بشم تاکت هم در انگه در اید مبارکی تا محترم دکتر سایتا هم در سیستاش برادو هم کارانو تا بخار و تندستیم در قربان محترم. وقت چې بعضې مسلمانانو روزه نیولې ده، الله دې درنه قبوله کړي.
او
بعضې داسې ورونه دي چې د همداسې چې کله روزه شي دا د مخکې د لوږې احساس کوي، څومره چې خوراک یې له لاسه کېږي هغه خوراک کوي. ایا د دې خوراک په باره کې ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې څومره نور مرضونه منځته راوړي، د دې تنور څومره مشکلاتونه پیدا کېږي، یوه دا پوښتنه. او بلکې زه ډېر خوراک نه کوم، سبا هم همداسې یو پیاله چای وڅښو، د دې نه راهیسه
خیلی تشکر از این که تماس گرفتین. دکتر صاحب، شنیدین که شنونده ما گفتن که کدام امراض و مشکلات پرخوری به بار میاره و گفتن هرچند خودشان پرخور نیستن اما سوزش میده دارن، دلیلش چیست؟
دیر مهم خبر دادم، هر څومره چې یو انسان د خو غذایي مواد څخه استفاده کوي، یعنی ویلشم چې خپله د مکمل غذایي مواد یا انفوډ څخه استفاده کوي. مکمل غذایي مواد موږ هغه غذایي مواد ته شویل چې هغه خپل ترکیب کې مکمل نیوټرینټس ولري یا مکمل مغذي مواد ولري، چې هغه له جملې څخه پروټین دي، خپل کاربوهایدرېت یا قندي مواد دي، لیپید یا فات یا شحمی مواد دي، خپل مایعات دي، منرالي مواد دي، ویټامینونه دي مختلف. دا که چیرته په مجموع کې یو غذایي مواد په ترکیب کې موجود سیګی دیدم گا انا فوټ ورته وای یا مکمل غذا ورته وای. انا فوټ یا مکمل غذا که چیرته یو شخص ورڅخه ده مش لپاره استفاده کوي او اضافي ورنه استفاده کوي، او په مقابل کې دغه شخص مثلا اکټیویټي هم کموسیږي، موومنټس حرکت هم بدن کموسیږي، یعنی هدف نه ده چې مقابل کې فعالیت هم کموسیږي. یعنی شخص مثلا ډیره انرژي اخلي، انټیک د انرژي یا د کالوري ډیر دي، مګر هم د هغه مصارف کم دي. نو دلته طبعا ستونزې مشکلات دغه شخص ته ایجادېږي، ځکه دغه مثلا د انسان د مختلف ساحو کې هغه ذخیره کیږي او بالاخره د دې بایسکل چې مختلف امراض رامنځته کوي. یو لږ جمله خزوایل شم که چیرته یو شخص د امیش لپاره د ډیر غذایي مواد څخه استفاده کوي او مقابل کې دغه مصارف کم وسیږي، یعنی هدف داره چې یو شخص په سره ښه غذا خوري او مقابل کې د امیش لپاره استراحت کوي، کوم روزمره فعالیت نه ترسره کوي، نو دلته دغه شخص زی په طرف ته چاقوالی یا د اوبیسیټی، چاقوالی یا اوبیسیټی خپل په سره هغه زمينه برابرۍ نورو امراض ته، خاصتاً میتابولیک امراض ته یا استقلابی ناروغي ته، چې موږ ورته مجموع کې ویل شو چې یو میتابولیک سندروم جوړېدو به ګرځي. چې هغه جمله څخه خپل هم دغه اوبیسیټی په تعقیب د شکر ورته پیدا کیږي یا ډایابټس میلایټس ورته پیدا کیږي، تر څنګ فردن هایپرټینشن ورته پیدا کیږي یا د وینې لوړ فشار ورته پیدا کیږي، د دې تر څنګ امکان دولر چې په کارډیو ډیزیز باندې مبتلا شي، یعنی قلبي امراض ورته پیدا شي، د دې تر څنګ هایپر کولیسترمیا ورته پیدا کیږي او هایپر لیپیډیمیا یعنی د وینې غوړ په اصطلاح لوړېږي. چې دا به په مجموع کې د دې موږ په تبابت کې میټابولیک سندروم ورته وایو یا استقلابي سندروم دی، چې دا حقیقت کې بالاخره د شخص د مړینې باعث ګرځي. د دې تر څنګ نور هم ستونزې مشکلات ته زمینه برابرېږي، یعنی هدف مې دا دی که چېرته شخص ته چاقواله پیدا شي، نو دغه چاقواله خپل زمینه برابرې مختلف امراض ته، چې بالاخره په اصطلاح د شخص د مړینې باعث ګرځي. بل سوال ضرور دا چې په اصطلاح د اضافي غذایي مواد څخه استفاده نه کړم، مګر یو چای څخه استفاده کړم او معده سوزش لري. باید ویو چې خپله چون بعد د دېرش ورځو نه هغه ابتدایي ورځې دي د کوچني اختر البته لومړنۍ ورځ دوهمه یا درېمه ورځ هغه چون ابتدایي ورځې دي ما خپل خبرو کې مخکې هم یادولی وکړه چې دلته خپل زموږ اساسي هغه ډایجسټیو سیستم یا هضمي سیستم په اصطلاح هغه درست اډپټیشن نه لري، تطابق نه لري. په اصطلاح مخکې موږ صرف دوه وخته غذایي توکو نه استفاده کوله، یو روژه ماتي وخت کې او بل هم پشمني وخت کې. اوس چون دا پروسه تغییر خوري، دا اوقات تغییر خوري، اوس تقریبا اته ساعته بعد موږ د غذایي مواد نه استفاده کوو، یعنی که ویلی شي چې خپل سهار غرمې ټیم کې او بل ماښام یا ماخوستن ټیم کې. نو دلته دغه درست تطابق خپل د هضمي سیستم د حجراتو وجود نه لري، د غذایي مواد مقابل کې. دلته که سړی عادي شي نه هم په ابتدا کې استفاده کوي، یو ډول بوج احساس کوي په خپل هضمي سیستم باندې یا په معده باندې. نو چون خپل شین چای د ورو ورو ویل چې ما استفاده کړي او معده مې سوزش لري، چون که چېرته ولږې حالت کې ځین اطراف کې ځینې ورونه ځینې فامیله دا رسم رواج لري چې د سهار د لمونځ نه وروسته په فرزندوی د شین چای نه استفاده کوي. دغه وخت چون دا شین چای واقعا د انسان معده باندې فشار راوړي، بوج راوړي، امکان دی دا د شین چای علت اوسیږي. که چېرته په اصطلاح د مایعات نه استفاده وکړي او د کم غذایي مواد نه استفاده وکړي، زه فکر کوم چې د معدې سوزش به هم مشکل برافه شي.
بله دکتر صاحب محترم، بله منتظر تماس های دوستان هستیم. یک تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم اختر ستا افغانستان عزتمن مولا ستا محترم دکتر صاحب تماس میکنم. اختر مبارک شب از الهادی وردگ بندی چک نه.
علیکم سلام، عید شما هم مبارک. وردک صاحب مهربانی، موضوع برنامه را حتما شنیده باشین. موضوع برنامه پرخوری در روزهای عید است. نظر یا سوال اگر داشته باشین بفرمایین.
مننه محترم دکتر سلطان، دختر مبارکی هم خدای دې وکړي چې دایم روغ جوړ وي. محترم دکتر سلطان، ما به غوښتل پوښتنه ده د مو اشتو ډیر دا ډیر زر زر وګای کیږم په دغه روزا کې وام وګای کیږم از یو تاو کې وګای کیږم یو تاو وګای کیږم نو بیا برا داس په مدا باندې نه بوجم نه وی خو وګای کیږم یو تاو داسې د لاس په خول ازر ته پیدا شي بده زمون وګی دا کې نو په دغه باندې وداسې مختص
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین. دکتر صاحب مهربانی،
وردک صاحب سوال مقابل که باید دویم چه خفلا اولی که حالت که چه دیوی چیزا پسلا لرزارات پیدا کیگی، باید دویم چه خفلا داغ وقت که چند دوین گلوکوز سوی خطا کی زیادتر خلق هم پا حسنی شرایط که هر کلش دوین گلوکوز سوی خطا شی چه بدب که منورتا یو معمولی سلا استفاده که ده هایپوگلیسیمیا. که چیرته شخص ته هایپوگلیسیمیا پیدا کیږي، یعنی د وینې ګلوکوز سویه د نارمل څخه ښکته کیږي، تمن دا واضح خبره ده چې هغه ته لرزه پیدا کیږي. واضح خبره ده چې هغه ټکی کار کیږي، یعنی زړه ضربان ډیریږي، پلپټیشن ورته پیدا کیږي، احساس د زړه د ضربان کوي. د دې تر څنګ یو کولډ سویټینګ ورته پیدا کیږي، یعنی یخه خوله ورباندې راځي. بهترینه خبره ده د دې علت چون معلوم دی، ښه خبره ده چې دغه ورور د همیش لپاره د ځان سره خواږه شیان ولري، یعنی هدف داره چې یو چکلی تولری دغه وخت د ورور کوله شې چې د خوږ چای نه استفاده وکړي، یا چاکلیټ نه استفاده وکړي، د بوري څخه استفاده وکړي، یا د ګوړې څخه استفاده وکړي. د دې علت واضح دی. او تر څنګ چون دی و چې ما اشتها ډیره ده، زه باید وایم چې خپله د اشتیا خواله ده یو ښه حالت دی. څومره چې اشتیا خوسیږي پسله هغومره هغه شخص احساس ته راحت کوي. پسله ښه غذایي مواد نه باید استفاده وکړي، بدن هم نارمل اوسیږي، کولی شي پسله اکسرسایز پروټین شکل باندې تمرینات ترسره کړي. ولې ځینې امراضو کې باید ویو چې خپله البته اشتیا ډیریږي، یو له هغه جملې څخه هایپر تایرویدیزم یا شکر ناروغان یا ډایبټس میلایټس. پسله شکر ناروغان هم زر فاستینګ حالت ته ځي، زر دولګي حالت ته ځي، د هغې چون حجراتو ته په در شکل باندې په کافي ډول باندې هغه ګلوکوز نه رسیږي، در حاله کې د هغوی د وینې ګلوکوز سویه معمولا لوړ اوسیږي، یعنی هایپر ګلیسیمیا لري. دلته هم هغوی په صلاح وږي کیږي. ښه خبره دا ده چې دغه ورور د فعلن لپاره البته د وینې د ګلوکوز سویه معلومه کړي، پولگی حالت کې چې موږ ورته معمول استلای استفاده کوو یو فاستینګ بلډ شوګر به د ګوري ولګي حالت کې د وینې د ګلوکوز او معلوم کړی آیا د وینې ګلوکوز بیا همیش لپاره ښکته کې کنه د وینې ګلوکوز بیا لوړ ده. نو هدف دا چې شکر ناروغي باید موږ د ډول مریضانو کې باید علاج کړو. که چیرته همیش لپاره دغه ستونزې بیا شکر نو وسی کې د وینې ګلوکوز دغه برخلاف ښکته کېږي نو به تر خبردار چې دغه ورو همیش لپاره د خوږو غذایي مواد نه استفاده وکړي او همیش لپاره خپل جب کې خواږه شیان لري. یو خبره ډیره مهمه ده چې خپل د وینې د ګلوکوز بیا چې هر څومره ښکته شي البته د طب علما وایي چې نسبت هایپر ګلیسیمیا ته یا د وینې د ګلوکوز د سویې لوړوالي ته هایپر ګلیسیمیا یو خطرناک حالت دی. یعنی د وینې د ګلوکوز سویه چې څومره ښکته اوسیږي دا هغه د وینې د ګلوکوز سوی د لوړوالي په نسبت دا خطرناک دی. ولې؟ ځکه چې دغه مریضان زیاتره ویزي هایپوګلیسیمیک کوما طرف ته ځي او هر څومره چې هایپوګلیسیمیک کوما که چېرته یو شخص ته پیدا کیږي نو دا بیا یو ایریورسیبل حالت ته داخلیږي. حتی د کوما دریم حتی بیخي هغه څلورم ګریډ چې موږ ورته براین ټیت ورته وایي دماغي مړینه ورته وایي هغه ته داخلیږي او بالاخره د هغه شخص ایکسپایر یا د مړینې بایسی ګرځي تلف کېدو بایس ګرځي. نو ښه خبر دا چې د وینې ګلوکوز سویا باید پرې نه ښودل شي چې هغه ښکته شي ځکه دا یو خطرناک حالت دی او ورور کولی شي همیشه د خپل جیب کې باید یو خواږه شیان ولري که هغه چاکلیټ اوسي که هغه بل شی اوسیږي باید ورڅخه استفاده وکړي.
بله تماس دیگر هم داریم. بله سلام علیکم، بفرمایین اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
جمع گرنده پرژه و رسوال این عماله ما داخدر کم نده پوکتن را ماله ده من ده سرم بازی وقت کرده چه درد بردی ده بانه او سرم ده سرا بازی ده بازی تاثیره و ده زرنه زرمه چه شکی گونه را خو میده شکی خو مگو هایی زرمه شکی او خود اینم بیتربی و بوم رایی جه میده من از خودم هایی جه تاثیره بکار ده.
بله خیلی تشکر جمعه گل از اینکه تماس گرفتی با برنامه. دکتر صاحب شنیدین سوالشان جمعه گل بودن از فرزه میشه پاسخ بدین برشان؟
واضح خبره در چه خوالا در هرت برن سرا یا در پسلا در میده سوزش سرا نور تنزی مشکلات هم موجود است. یعنی خوالا پسلا خوالا در تروی و به هم راجی امکان دور شخص فر سرا هردک هم پیدا کی سرجز دیگانی یا خوالا هردک چون مختلف عوامل داری و مختلف انواع هم داری یا لاغی جمله خاص در لامل هاگا در هضمی سیستم پسلا مختلف امراض یا در هضمی سیستم در مختلف برخو نارمی در او نراحتی در چه شخص بالاخره هردک یه سردتی هم پیدا کی چون در کم عراض چه دی پیسلا واضح کرو امکانات داشته داشت پیسلا در برو خبلا در میدی ستونزه او داری در میدی مشکلات داری هر کلا چه دی میدی البته آقا حجرات چه میده که دی چه منگور در بطمه بود که پریتل سیل سورت و یجی داری حجرات چه آقا دامش در پارا ایتسیل یا حدر کلوری کسی دی دی میدی تیزاب تولی دی چون هر کلا چه دی تولید دیر شو یا خبلا در جی داری حجرات فعالیت یا کرن دیر شو دی نظر عوامل در فرق لری پسلا باید آقا وقتی در خبلا در میدی سوزش بینه که او بالاخره هر کلا چه در شخص استراحت که که چرد آقا سنت طریقه بانه دی استراحت نکر یعنی بخیال خبانه دی سنملی امکان دوله چه دی شخص از هر تیم که خلیت تربیه و به هم رش نو بیتر خبر دار چه در غرور کولیشی چی فردن هر کلا چه میدی سوزش که و در کولیشی چی یا گلات و بس خدی استفاده و کرده کاما و بودی چه خلا در میدی در تیزا بیده سیل در تجیه بیز گردی در دی ترسنگ در غرور کولیشی چی در بودینی یا نانا اینلیس خواه استفاده و کرده او د نخود د نسخې استفاده وکړي او تر څنګه به تر خبردار چي دا یو عمومي داخلي متخصص ډاکټر صف ته دي مراجعه وکړي تر څو د معدې هغه مربوطه معاینات دي چې هغه تر سره کړي او علت معلوم شي شایع واقعا د معدې تیزاب لوړي کی واقعا یا دا فردن گیستریک اولسر لري یا د معدې زخم لري یا د اچ پی لري یا د معدې میکروب لري یا هم د دې په سیر باندې نور امراض که چیرته وجود ولري نو ان شاء الله تداوی کیږي امکانات د شرش درملنه وشي او په سلا بلا خلاصتون زه حل شي.
خیلی تشکر. تماس دیگه هم داریم او را هم میگیریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله صدای مرا دارین؟ بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین؟
وعلیکم سلام، حضرتم گر ولایت نا دکتر صاحب سلامون آوائم آتا دکتر صاحب نا دا پستانا دا
میربانی
روزی اون خورا چون زیاد کوما او میواجاتم خورما و بدا کمزور وزن مې بيخي نه زیاتېږي وزن مې ډېر کم ده دا پوښتنه کده ما ته وایي یا چیرته کوم ډاکټر راته وخي او یا خپل هغه ماته راکي نو دا به ډېر کوي.
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین به برنامه. دکتر صاحب از لوگر تماس گرفته بودن، حضرت شنوندیم، گفتن با وجود که خوراک زیاد میکنن اما وزن نمیگیرن، مشکل در چیز؟
دلتا باید وایو چه خبلا هر کلر چی دقیقی غذایی مواد و مثلا پا درست شکل بانده دایجستیان یا هضم ترسره شو، نو بیا پا درست شکل بانده ده حقه جذب یا ابزربشن هم ترسره گیگی. خواستن ده غذایی مواد و البته خواستن مغزی مواد یعنی اوترانس چه مخیمیا دوری کرده حقه بسمال انترسینالس که یا پا کشنه و کلمو که زین ساختمان ده چه منگرد تبابت که ویلای مایکرو ویلای سرکولر فورس ورد آیو ده دیستر وزیفه دارم چند آقا مفید مواد یا فایدناک مواد چه انسان ده بدن ده پر فواید رسی او انرژی تون ده ده جذب کری او مقابل که حقا فضلا اضافی مواد پسرا ده هم ده هضمی طلق دلارنه یعنی هضمی کانال پوست بنده بالاخره اغا اکسکریت کی یا اخراجی کی بیرون ته غرزول کی دل تاسو خبر دی یو کچیرته خپل هضمی سیستم وظیفه ستره وظیفه چم ده هضم او جذب ده کچیرته ده دوانه پروسی خراب شي بالاخره هر څومره چې یو شخص د غذایي مواد نه استفاده وکړي بیا هم د جذب درست نه ترسره کیږي او کله چې جذب ترسره نشو نه امکان لري چې دغه شخص وزن ونه خلي. ترسنګ ټول هغه اشخاص چې په صلاح هغه د امیش لپاره د انټي بیوټیکس څخه استفاده کوي په دوامدار شکل باندې د میکروبز درمل څخه استفاده کوي هغه هم یو زمينه برابرۍ په صلاح چې هضمي سیستم کې د هضم پروسه خراب کوي. ترسنګ په ماشومان کې البته خاصتا ملنیرش کسانو کې هغه کسان چې هغه بیو سی ویر پروتین انرژي مونټریشن یا خوراکي باندې مبتلا اوسيږي هغه کې هم دغه ځینې ساختمان چې متریه دوري کړ هغه کوچنی اوسيږي او هضم یا جذب نه ترسره کوي. نو په مجموع کې ویل شم کچیرته یو شخص هضمي کانال کې او ورسره د هضمي سیستم ملحقات چې په هغه کې فرزند د جګر مربوطه افرازات دي په هغه کې خپل د پانکراس د غدې مربوطه افرازات دي په هغه کې خپل د ګال بلډر یا د کیسه صفرا هر کوم ذخیره د مایع صفراوي چې ده په صدا کې دغه ټولو کې یو ستونزه موجود وسیږي نو تا باندې غذایي مواد هغه هضم شوي دي دغه جذب په درست شکل باندې ترسره کیږي. دلته بهترین خبره دا ده چې د غرور باید د عمومي داخلي یا متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او ستونزه باید پیدا شي ځکه دا ورو خپل وي خپل خبرې کې و چې زه همیشه د تازه میوه استفاده کوم د غذایي مواد استفاده کوم د دې ترڅنګ بیا هم په اساس د وزن نه اخلم یا بلای چې ذهني تشوشات ولري روحي مشکلات ولري ځکه ذهني تشوشات روحي مشکلات کې هم د ستونزې شخص فرضاً همیش لپاره تشویش کې وسیږي نارام وسیږي مغزي نارامي لري بیا هم په اساس د وزن نه اخلي بهتره خبر داده کوم ستونزه مشکل چې لري په خبر داده چې یو متخصص ډاکټر صاحب سره پرې مشوره وشي د ضرور معنا ترسره شي علت پیدا شي او ان شاء الله درمنه به هم په درسي کې ون ترسره شي.
بله خیلی تشکر ډاکټر صاحب. یک سوال دیگه میخوام مطرح بکنم که در روزهای کدام غذاها باید استفاده نشه یا از استفادهش جلوگیری صورت بگیره که سبب فشار آوردن بالای معده میشه؟
واضح خبره در طول هوا غذایی مواد چه در انسان پا بدن منده فشار رولی هضمی سیستم منده فشار رولی دقیقه خواه باید اجتناب بشیم. باید اوی چه خبال هضمی سیستم البته یو لحقا سیستم اون دو جمعه سخده چه بسیلا اگر طول بدن نپاره انرژی کالوری برابره او سمرا چه ده ده فعالیت ده اکرین دیر روسی گی ترسنگی بیا نور سیستمون بانده همون لور دیری گی چه یو لحقا جمعه سخده خبال بولی سیستم ده پا اگر منده هم فشار دیری گی یو لحقا جمعه سخده کاردیوواسکولار سیستم ده یا قلبی و یا زړه او رګونه سیستم ده هغه باندې هم فشار په سلا راځي او لوډ باندې دیږي او ترڅنګ یې تر ټولو ډیر مهم سیستم چې هغه انسان د بدن دغه یولس یا دول سیستمونه ټول په کنټرول کې لري او هغه ستره وظیفه ده هغه خپل عصبي سیستم ده چې هغه بیا هم استرتیا سره مخامخ کیږي او بل اخر شخص نرم کیږي. نو د اختر په ورځو کې بهترین خبر ده چې هغه غذایی توکي چې په سلا هغه معده باندې فشار روی باید وایو چې خپله هر کله چې روژې مبارک میاشت خلاصېږي، یعنې د اختر لومړنۍ ورځ باندې، هغه نرم غذایي مواد نه دي په کمه پیمانه باندې یو شخص استفاده وکړي، فیصله که چېرته بیا هم دغه اوله ورځ باندې دی پرخوري کړي او د داسې غذایي مواد نه استفاده کړي چې هغه په ترکیب کې ډېر پروټیني مواد اوسېږي، لکه لوبیا اوسېږي، لکه فرضاً هګۍ اوسېږي، لکه فرضاً شیدې اوسېږي، لکه فرضاً خرما اوسېږي، یا د دې ترڅنګ نور غذایي مواد اوسېږي. امکانات دولت چې دغه شخص معده باندې فشار راوړي، ولی که چېرته ورنه استفاده وشي او کم استفاده وشي، بیا انشاءالله چې فشار نه راوړي، ځکه دلته آهسته آهسته د نرمو غذایي مواد نه استفاده وشي او بلند غذایي مواد نه استفاده وشي، هغه غذایي مواد چې هغه په ترکیب کې مایعات نسبتاً ډېر اوسېږي، دغه نه استفاده وشي، نو واضح خبره ده دغه وخت کې بیا چون معده باندې فشار نه راځي او شخص د ناراحتۍ باعث هم نه ګرځي.
بله، خیلی تشکر. شنوندای عزیز، به دقایق آخر برنامه رسیدیم. پیش از اینکه با شما خداحافظی کنیم، پیام دکتر صاحب میگیریم.
برادر چه په دغه ورځ کې د کم غذایي مواد نه استفاده وشي، په دغه ورځ کې د پرخورۍ څخه د اضافي غذایي مواد نه استفاده څخه د اجتناب وشي، په دغه ورځ کې د ټول هغه نوشابو څخه چې هغه په اصطلاح ګازدار اوسېږي د هغې څخه د اجتناب وشي، تر څنګ یې په اصطلاح د هغو نرمو او پلنو غذایي مواد نه استفاده وشي چې هغه په معده باندې فشار نه راوړي. که چېرته بیا هم فشار هم منځته راوړي، شخص ناراحته کېږي، شخص نارامېږي، بالاخره هم هغه مخکینۍ ستونزې مشکلات چې مې یادولې وکړه هغه ورته ایجادېږي، نو بهتر خبر دا ده که چېرته ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډاکټر سره دې پرې مشوره وشي. بیا هم وایم چې د هغو غذایي موادو استفاده وشي چې هغو په ترکیب کې نیوترینس یا مغذي مواد وي، د اضافي خوراکونو نه، د اضافي نوشابو نه دې اجتناب وشي تر هغه وخته پورې تر څو چې هضمي تلوخ یا هضمي سیستم خپل هغه مخکینۍ کړنې، فعالیتونه او تطابق د مختلف غذایي مواد مقابل کې لاسته راوړي تر هغه وخته پورې د احتیاطانه استفاده وشي.
بله، خیلی تشکر دکتر سبزی که به برنامه تشریف آوردین. شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته صحت که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر، علایا رو نگهدار شما.